په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالو په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پراخ فساد د شتون په اړه د روڼتیا د نړیوال سازمان د یوه تازه راپور جزئیات اوري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سختریزو د حملو د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړی. دا هم اوري چې آیفون کمپنۍ د قاتیدونکو تلیفونونو جوړېدو ته مخه کړې ده. نو راپورنه هم ستاسو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
افغان چارواکو د ایران د ملي امنیت د منشي پرونی او خبرو ته خبرګون خودلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی اساسي پر خپل دندې پاتې شو او د پاکستان ستري محکمه د وال سټریټ جرنال د خبريال په وژنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استیناف غوښتنه رد کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی درستیز د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي علي شمخاني هغو خبرو ته خبرګون خودلې چې ویلي دي طالبان او د دغه ډلې مشران له امریکا سره مبارزې ته ژمن دي. لوی درستیز یاسین زیانند شمخاني له ټویټ سره لیکلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي په توګه د افغانستان د جګړې په اړه ستاسو درک ناسم دی. خاغلی زیا خپل دی ټویټ کې وړاندې لیکلي طالبان د امریکا نه بلکې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. ایران ته د طالبانو د یو پلاوی له سفر سره هم مهاله علي شمخاني ویلي طالبانو سره له ملاقات وروسته ورته څرګنده شوې چې دغه ډله له امریکا سره مبارزې ته ژمنه ده. شمخاني ویلي د طالبانو هغه غړی هم له امریکا سره د مبارزې لاس نه اخلي چې دیارلس کلونه یې تر شکنجې لاندې ګوانتانامو زندان کې تیر کړي دي. د افغانستان د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوی هم ویلي تیر یو کال کې پر هیڅ امریکایي برید نه دی شوی او د افغانستان د خلکو د وژنې لپاره باید د طالبانو اراده ونستایل شي. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انتونی بلینکن ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به خپل دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن دا خبره پرون چهارشنبه د بهرنی چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شی ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ له خوا شوی ځان خپو کړو.
لای دې وړاندې بیا طالبانو ویلي په د تړون کې ټولو موادو ته ژمن دي او دوی له امریکا هم غوښتي چې د دوه تړون ته ژمن پاتې شي. د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د 1900 امتیازونو په درلودو په فساد د ککړو یو سلواتیا هیوادونو په 1015مه پوړۍ کې دی. د دغه سازمان د 2000 کال راپور ښیي چې افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې تیر کال ته په کتو ښه ځای لري. 2019 کال کې افغانستان د 1000 هیوادونو په ډله کې د فساد له اړخه 1003 ځای درلود. په راپور کې راغلی افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د کورونا وبا پر مهال د روغتیایي خدمتونو د رسیدو په چارو کې فساد شوی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بامیانو کې د څه مودې وړاندې بمی چاودنو یو عامل نیولی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د عارف حسین په نوم نیول شوی دا کس د طالبانو د ګلاب الدین د ډلې غړی دی. ملي امنیت ګلاب الدین د طالبانو د استخباراتو مسؤل بللی. خبر پاڼه کې راغلی نیول شوی کس څو مقناطیسي او بشکی ماینونه بامیان ولایت ته انتقال کړي او نورو ملګرو یې د ولیاسر مارکیټ او د سراکې ناو روغتون سره ځای پر ځای کړي. د تیرې لندۍ میاشتې په 15مه شویو د چاودنو کې لګ تر لګه 15 کسانو وژل شول او شپېته نور ټپیان شول. هغه مهال طالبانو د بریدونو کې لاس لرل رات کړل او بل کومې ډلې هم مسؤلیت ونه مانه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له یو زندانه څه باندې 13 کسان آزاد کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي دا زندان ډنډ شهاب الدین سیمه کې و چې 12 امنیتي ځواکونه او شل ملکیان پکې ساتل کېدل.
په خوشنۍ سره دغه زندانیان د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوي دي. دغه زندانیان اوس په بغلان ولایت کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سترې محکمې د وال سټریټ جرنال د خبريال په وجنه د محکوم کس د برائت په وړاندې د استیناف غوښتنه رد کړې. احمد عمر سعید شیخ چې بریتانیا کې زیږیدلی 2002 کال کې د وال سټریټ جرنال د خبريال دانیل پیرل په وجنه محکوم شو او د مرګ سزا ورته ورکول شو. اوس د پاکستان سترې محکمې هغه هم شیخ ته برائت ورکړی او د هغه د خوشی کېدو امر کړی دی. د سعید شیخ مدافع وکیل محمود شیخ په دې اړه وویل:
The Supreme Court of Pakistan has dismissed all
The Pakistan Stari Mahkame de istinaf tole haga ghoxtani rad kri che de sind hukumat de dagh iyalat de ali mahkame pawrande sabt kri bi dwi ghoxtani de Daniel Pearl de koranai lakhwa ham sabt shwi bi che haga dwara ham rad shwi di
Those two petitions have also been dismissed.
د وال سټریټ جرنال دغه خبريال 2002 کال جنوري میاشت کې کراچۍ کې د اسلام پاله ملیشو په اړه څېړنه کوله چې وتختول شو او روسي مړی وموندل شو. او د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې. او د امریکا پر کانګرس د جنوري د شپږمې يرغل ته اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریزي خایي دغه يرغل زړور کړی وي. په دغه خبرداري کې چې د وزارت پرون چهارشنبه ورکړی ویل شوی دی چې یو مشخص د سیسي په اړه معلومات نه لري، خو دا اندېښنه تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ د دورې پر انتقال ناراضه دي خایي تاوتریخوالی ترسره کړي.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. د روڼتیا نړیوال سازمان د تازه راپور پر اساس په افغانستان کې د 2019 میلادي کال پرتله په 2020 میلادي کال کې اداري فساد کم سوی دی. په دې اړه تازه جزئیات ورکوو. د خوړو په بدل کې کار، هغه پروګرام چې د ملي پراختیا پروګرام له لارې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل سوی او 45,000 کسان پکې په کار بوخت شوي دي.
اوس مهال د زموږ لپاره د کار زمینه برابر شي او موږ د کور ځینې مشکلات هم وو او ان شاء الله اوس د کار کې مصروف یو، هم کو وطن ته خدمت کو.
په خوست کې به مو د شوزو لپاره د وی رادیو د فعالیت پر پیل خبر کو.
دا کوسترونه چې پټولنه کې جزانه ورکول کې چې حزه پخپلوونو کې یا پردیوونو کې کار وکړي، خدا ټول اما په هواي بمونکو چې حزه رشي دوته کور وکي یا په ټولنه جوړه کې.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنۍ سختري زو د حملو د غواښ په وړاندې خبرداري ورکړی. په دوه منیمای کې د یونیسف او ازادي رادیو په ګډ پروګرام کې د ماشومانو د وی ناروغي کلچرک په اړه وری
د غوګ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی جامې د زاوی نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منسترازي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای کېدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه ی...
کور کله موبایل پروګرام دی اوریدو ته را سره پاتې شئ. ورزود خبرونی د سر موضوع ته د روڼتیا نړیوال سازمان د تازه راپور پر اساس په افغانستان کې د 2019 میلادي کال پرتله په 2020 میلادي کال کې اداري فساد کم سوی دی. د سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان په 2020 میلادي کال کې د نړۍ د 130 هیوادونو له ډلې 115 هیواد چې لا هم پکې پراخ اداري فساد سته، خو په 2019 کال کې افغانستان په دې شمېر هیوادونو کې 103 هیوادو. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرکمه.
د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 میلادي کال په اړه خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغه 130 هیوادونو په کتار کې 115 هیواد دی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته. د دغه سازمان په ریپورت کې راغلي چې په 2020 میلادي کال کې چې په ټوله نړۍ کې کرونا وایرس خپور شوی، ډیر اداري فساد هم د همدغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره د روغتیایي خدمتونو په تدارکاتي برخو کې شوی. په افغانستان کې د روڼتیا سازمان د برنامو عمومي مسول سلیمان اسدالله د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل که څه هم د تیرو دوو کلونو پرتله افغانستان کې د فساد کچه راکمه شوې، خو دولت باید په دې برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي.
د 2019 کال په پرتله د فساد سره د مبارزې په مقابل کې 2020 کال یو څه بهتر دی او د ښایي په راتلونکو کلونو کې نور هم ښه شي. د فساد سره مبارزه برخه کې دولت جدیت ته اړتیا لري او د یاد مبارزه او په یاد مبارزه کې د اداري تشکیل او ګمارنه څخه نیولې د فساد سره د مبارزه هر اداره باید خپل ګامونه لسلیقوي او سیاسي برخوردونه پاک کړي ترڅو افغانستان له دغه ناورینه راووزي.
رونتیا نړیوال سازمان خپل راپورټ د ولسی وګړو، سوداګرو او کارپوهانو د معلوماتو او مرکو پر بنسټ برابر کړی چې پر عامه خدماتو یې نیوکې کړي او د فساد ریپورټونه یې ورسره شریک کړي. دا د سازمان د ریپورت پر بنسټ 2019 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ د یو سلاتیا هیوادونو لړلې یو سلو دریاویایم هیوادو چې اداري فساد پکې وو. دا د ریپورت په اساس چې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د فساد کچه یو څه ټیټه شوې. هڅه مو وکړه چې د رونتیا نړیوال سازمان د دغه ریپورت په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د ډیرو هڅو سربیره د جمهور ریاست د ویان دواړو مرستیالانو په دې اړه سمک پښتنې ثواب نه کړي. د رونتیا نړیوال سازمان د دې تازه ریپورت لمخې ډنمارک، نیوزیلند، فنلند، سنگاپور، سویډن، سویس، هالند، جرمنی او لوکزامبورګ له فساد پاک هیوادونه خودل شوي دي. خو سومالیا، سوریا، یمن، وینزویلا، کانګو، لیبیا، شمالی کوریا، هایتی، ترکمنستان، استوایی گینا او برمودا په ترتیب هغه هیوادونه یاد شوی چې پراخ فساد پکشته. دغه شان سویلی سودان د فساد لرونکو هیوادونو لومړی ځای خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو لوري د پراخ اداري فساد ریپورټونه ورکړل شوی دي او ځینې اقدامات هم شوي. څومره وړاندې د افغانستان جمهور ریاست د بازرس ادارې په کرونا فند کې د پراخ فساد ریپورټونه ورکړل او له دې امله ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان یو شمیر روغتیایي چارواکي لوی څارنوالۍ ته هم ور وپیژندل. بلخوا د افغانستان د رونتیا د څار د بنسټ مشر سید اکرام افضلی وایي چې لا هم په افغانستان کې د پراخ فساد له امله ټولنه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د حکومت له کارونه څار او زمونږ څېړنې دا ښیي چې فساد اوس هم یوه لویه ستونزه ده چې حکومت یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی، لکه د خدماتو په برخه کې ستونزې، همدغه راز د قانون حاکمیت نه تامینېدل، چې د دې له وجې نه بیا په هیواد کې فقر او ناامني د پرمختګ په حال کې ده.
ښاغلی افضلی زیاته کړه افغان حکومت باید د عدلي او قضایي ارګانونو د خپل کی په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي څو د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړي وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د برخې مشر محمد محمدی د اخراجېدو حکم ورکړي. دا ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پر خپل فیسبوک لیکلی چې محمد محمدی چې د یونیسف د پولیو مسؤول وو په چارو کې د نه شفافیت او د افغانستان ولسمشر ته د بې اعتنایۍ په دلیل د ولسمشر د حکم پر اساس په څلیر ساعتونو کې له افغانستان څخه اخراج شو.
دوستانو د رونتیا د سازمان د راپور په اړه مو واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان چارواکو تل پر دې ټینګار کړی چې د فساد د لمنځه تلو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل، په یو تازه اقدام کې افغان ولسمشر په افغانستان کې د یونیسف ادارې یو چارواکی وروسته لاغه له هیواده وایسته چې د کورونا پر ضد مبارزې لپاره د ځانګړې شوو پیسو په مصرف کې ولسمشر ته شفاف حساب نه دی ورکړی. په همدې تړاو د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجرو د ازادي رادیو په یوې اونیزې خبرونه کې د داوود جنبش پوښتنې ځواب کړې. فکر به وره
د دې موضوع په اړه هغه چې رسنیو کې نشر شو، روغتیا وزارت رهبری د افغانستان درون ولسمشر هغه منابعو په مقایسه چې یونیسف او WHO افغانستان کې د پولیو د پاره لاسته راوړي او مصرفي او موجوده نتایج چې تقریبا 15 نوې د پولیو واقعیت افغانستان کې پیدا شوی په اړه اندېښنه لري او رضایت نه لري. د دې پر اساس د دې موضوع پر مبنا څو متواتر سمانګي جلسات هر کې ونیول شو، څو موږ شو کولای چې د دې ترڅنګ چې پروګرام کې موثریت ایجادو د منابعو په مصرف کې غاړین شفافیت او حساب ورکول باندې هم تمرکز وشي. زموږ نړیوال همکاران دوامدار گزارشو کې غشتا سم اشاره وکړه، افغان دولت اجراءات فساد مبارزه په برخه کې ارزیابي کوي او اکثر موارد کې ملامتي ګوتم وردیګي دولت خواته او غایسل شپته سی غایسل اویاسي خود دې ته کمتر توجه شوې ده چې دا منابع 2% دولت ته طریقه راځي او 2% د بنګلي ماساتو له طریقه، یو بلګې یونیسف ده هغه چې ما ورته اشاره وکړ رئیس جمهور دوی نه د دوی د مصارف او موږ د وزارت په سطحه او هم چنان رئیس جمهور دوی نه د دوی د منابعو چې لاسته راوړي د هغې د برنامه‌ریزۍ په اړه او د دوی د مصارف او د شفافیت په اړه سوالونه درلود چې ګزارشات یې وغوښت. اول خو دوی د منظم توګه باید وزارت سره شریک کړي چې مخکې تر دې نه نه و شریک کړی، اوس موږ دا موضوع جدي نیولی دی. خو دوی اړین جواب هم نه درلود، هغسې چې ګزارش وکړي نشر شوی دی. بیا هغه اصول او اخلاق رعایت هم یو بل معیار دی چې ټول ته اړین دی. د هغې پر اساس
غواړم همدارته مشخص کړي څه وشول، ځکه چې شړل د هیواد نه یو وروستۍ پریکړه ده، ډېره سخته پریکړه ده، حتما یو څه پېښ شوي چې داسې وشو. یوازې معلومات ورنه کړل که لفظي کوم شی هم وشو؟
رئیس جمهور د هیواد پر منافعو باندې ډېر جدي عزم لري، دې باندې شک نشته. او هغه جلسې کې هم دا موضوع ډېر واضح بیان کړ چې دا وطن د افغانانو دی، منابع چې دلته راځي د افغان ماشوم په نوم راځي، او د دې سره سره چې د بهرنیو همکارانو ټول هڅو د تقدیر او قدر په سترګو ګورو. خو دا تمه او دا موږ لرو او دا مسؤلیت د دوی دی چې د هېواد دغه مالکیت موضوع ته دوی احترام ولري چې د افغانانو سره ده، او ځان په دې مکلف وبولي چې دوی باید افغان دولت او مربوطه اداراتو ته حسابونه ورکړي او گزارش ورکړي. دغه موضوع باندې او هغه فکر چې د یونیسف سره وو، رئیس دې ته اړ کړ چې دا تصمیم ونیسي. څو دا یو شروع سي د اصلاحاتو لپاره او د افغانستان د دولت د رهبري جدیت وښيي چې منابعو د شفاف مصرف په برخه کې هیڅ ډول انعطاف نشته، او باید چې څه افغان اداره ده او څه بهرني مؤسسات دي دې ته ځان مکلف او مبرم وګڼي چې
مجلس اجازه ده. زه دغه پوښتنه په یو بل ډول کوم. ولسمشر له ښاغلي محمدي نه د یونیسف له دغه استازي نه معلومات وغوښتل، هغه ورنه کړل. که د ولسمشر د خبرې په وړاندې داسې یو څه وویل چې د منلو نه و،
اول خو معلومات د ټولو ګډونوالو نه وغوښت او دوی شی نه درلود چې وړاندې کړي. او دوی ویل چې موږ گاه ناګاه وزارت سره شریکو چې دا رئیس جمهور ته د منلو وړ نه و، او بل غیر موجه دلایل چې دوی وړاندې کول او غوښتل چې دا موضوع تیر سي او واضح جواب نه درلود. دا سبب سو مخصوصا د سړی چې اخراج شوی دی، دا سبب سو چې رئیس جمهور دا تصمیم ونیسي، او هغه د مجلس هغه اړین ډیپلوماتیک اخلاق و رعایت نه کولو هم سبب سو چې رئیس جمهور مشخصا دا سړی په اړه دا تصمیم ونیسي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ خلاص د رادیو اوري. د ننګرهار وادي کانال شرکت د ملي پراختیا د پروګرام لالارې د زیتونو په فارمونو کې 450,000 به روزګار خلکو ته د کار زمينه برابر کړې ده. دا یو شپږ میاشتنی پروګرام دی چې خلک کولی سي د زیتونو په فارمونو کې د کار په بدل کې غنم ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې.
د خوړو په بدل کې کار هغه پروګرام چې د ملي پراختیا پروګرام د لارې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل شوی او 450,000 کسان یې په کار بوخت کړي دي. د ننګرهار کانال شرکت وایي ملي پراختیا پروګرام ورته د افغان ولسمشر په هدایت 450,000 ټنه غنم ورکړي چې دوی د کار په بدل کې د زیتونو په فارمونو کې په بوختو کسانو ویشي. د دغه شرکت مسولین زیاتوي هر ورځ یو کارګر ته چې په دغه باغونو کې په بیلابیلو چارو بوخت دي یو من غنم ورکوي، او دا چاره له بیکاری سره د مبارزې لپاره یو اغیزناک لار ده. د ننګرهار د کانال شرکت د مطبوعاتو مسول سید همایون غریب ملوایی په دې کار سره به د زیتونو باغونه سالمه روزنه عمومي، او په راتلونکي کې به د زیتونو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د ننګرهار وادي کرنی شرکت پر شاوخوا ټول 1,000 هکتار ځمکه باندې چې زیتون کرل شوی دی، په دې کې به دغه اګرو تخنیکي مهمه فعالیت چې هغه د شاخبورۍ نه عبارت دی او د تورته رنګامیزي ده چونکاري ده او نور پروسی دی دا به پیتر سره شي چې دغه چاره کانال شرکت ته د زیره ورکوي چې راتلونکي کلونو کې به د زیتونو حاصلات سو چندل وړوي.
د ننګرهار د کانال شرکت مسولین وایي کارونه په چټکۍ روان دي او غنو ځای بیروزګار ځوانانو پکې د ګډون علاقه خوده لیدا. د خوړو په بدل کې د کار دغه پروګرام په داسې وخت کې پلی کیږي چې لا هم ځای خلک له بیکاری زوريږي او کچي له وی ورځې بلې تزياتيږي. ذاکر الله چې د ننګرهار په دریم فارم کې د زیتونو په باغونو کې په کار بوخت دی وایي چې د ده په ګډون یې د سیمې سلګونه ځوانان چې له بیکاری سره لاس او ګریوانو کار کوي. د زیاتوي د یوې ورځې کار په بدل کې یو من غنم ورکول کېږي خو خوشاله په دې ده چې له یوې خوا غنم ترلاسه کوي او له بلې خوا د خپل هیواد د سمسورتیا په کار کې ونډه اخلي.
فارمیسا کې یعنی په دریم پارم کې زما په شمول باندې 1800 ځوانان چې په خوا بیروزګار او کارونه نه ول اوس راغلي دلته او په فارمیسا کې پر مختلفو کارونو باندې بوخت دي. نو دا ډیره خبره ده، ډیره مننه کوو چې په آینده کې هم بیا راشي او بیا دلته د دغه ولس د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو اعتقاد لري چې د زیتونو په باغونو کې د ویالو په پاکولو بوخت دي وایي چې په کار کولو یې د بیکاری د محل ستونزې اوس تر ډیره ختمې شوې او په دې کار سره اوس کولای شي چې د خپل کور غذا ترلاسه کړي.
اوس مونږ دریم فارم کې کار کوو، په مختلفو کارونو باندې لکه ویلې پاکو او اوس محل د زمونږ لپاره د کار زمینه برابره شي او مونږ د کور ځینې مشکلات هم وو او ان شاء الله اوس دا کار کې مصروف یو. هم کو وطن ته خدمت کوو، بل خوا کې مونږ ته د کار کولو زمینه برابر کړل چې اوس پکې خپل د کور کلي غذا مصروف یو. پکې
په یاد پروګرام کې په کار بوخ کسان وایي که څه هم د ورځې یو من غنمې د کور ټول ستونزې نشي حل کولی، خو په خبره یې چې په کور دننه کار کوي او که دوام وکړي نو تر ډیره به یې ستونزې هوارې او ځوانان به یې مصروف ساتلي وي. د یادونې وړ ده چې په ځانګړي ډول له تېر یوه کال راهیسې لکله چې کورونا ناروغي په ننګرهار کې راګډه او له امله یې په میاشتو میاشتو کاروبار ودرید، د بېوزلۍ کچه لوړه او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول.
سمو ژغ لازادي راډیو اوري. دوستانو مخکې تر دې چې نړیوال مسله راواخلو، بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. په خوست کې د ناز په نوم یو راډیو خپل ډیر خبرونې د نجونو او میرمنو لپاره ځانګړي کړي دي. د دې راډیو مسولین وایي هڅه کوي چې له دې لارې د نجونو او میرمنو د ستونزو او د پرمختګ ژغ راپورته کړي. د ښځو لپاره داسې محل د راډیو جوړیږي چې په دې ولایت کې لا هم په رسنیو کې د نجونو او ښځو د کار په وړاندې ستونزې سته. نور حال په دې راپور کې وایي.
د افغانستان په سویل ختیځ درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې چې ناامنیو او حاکم دودونو پکې لنجونو او میرمنو ډیر حقونه اخیستي، لا هم په دې ولایتونو کې نجونه او میرمنې په رسنیو کې کار کولو ته زړه نشي کولای. خو نږدې یو نیم کال وړاندې په خوست ولایت کې د نجونو او میرمنو لپاره د ناز په نوم ځنګړې راډیو جوړه شوه. د دې راډیو نږدې ټولې خپرونې د میرمنو او نجونو پر ژوند راڅرخي. د دې راډیو د خپرونو مدیره ندیا باوري وایي که څه هم له دوی سره یو شمېر نجونې کار کوي، خو لا هم ډېرې کورنۍ نجونو او میرمنو ته په راډیوګانو او رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي.
رسم و رواجونه دي، ناوړه دلته کلتوري ستونزې دي او په ځان کې امنیتي او همدارنګه ستونزې هم شته چې خویندې په ښه توګه نشي کړای چې په میډیاو کې کار وکړي او کچېرې کې کوي هم په مستعار نومو یې کوي.
د اغلی باورې په خبره وروستیو ناامنیو د دوی پر کار هم ناوړه اغېزه کړې چې له امله یې د ښځینه کارکوونکو شمېر هم کم شوی او پاتې کارکوونکي هم له کوره په ډېرو ستونزو سبت خپرونې چمتو کوي. پلوشه له دولسم ټولګي فارغه شوې، په رسنیو کې د کار ډېره لیواله ده، خو وایي ناامنی او ناوړه دودونه یې د هیلو پر وړاندې لا هم ستونزې جوړوي. د وای د انجونو او میرمنو د سنځو په اړه د غخ پورته کولو تر ټولو ښه وسیله رسنۍ دي او دی غواړي خپل د غهیل ته ورسیږي.
دا کوزتورونه چې پټولنه کې اجازه نه ورکول کې چې حزه په خپلوانو کې یا پر دیوانو کې کار وکړي، خو دا ټول اما په هوای بمونکو چې حزه رشي دوته کوروا کې یا بزه تلوړ شي یا یو ټولنه جوړه کې یا په تلویزیونه کې کوروا کې یا په بل رسنۍ کې کوروا کې.
په سویل ختیځون کې د رسنیو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات بیا پر دغه ستونزو سربیره په سیمه ییزو رسنیو کې د مناسب معاش او کاري چاپیریال نشتوالی نور هغه لاملونه بولي چې په رسنیو کې ښځې د ډیر وخت لپاره کار نشي کولی.
نور ستونزې هم شته په هغه ډول چې باید دوی ته کاري زمینه برابر شي په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې د تګ راتک په برخه کې سهولتونه ورته برابر شي، مهیا شي. متاسفانه په دې برخه کې هم ستونزې او مشکلات دي.
د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي که څه هم نجونو ته یې د زده کړو او د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه ترتیب کړي، خو په وینا یې لا هم په خپل هغه هدف کې نه دی بریالی شوی چې نجونې په رسنیو کې کار وکړي. د طالبانو د دورې له سقوط وروسته په افغانستان کې د نوي نظام په راتلو سره له ډېرو ستونزو سره سره د بیان ازادي په بېساري توګه پرمختګ کړی. یوازې په خوست ولایت کې څلور تصویري، څوارلس غږیزې او د ګوتو په شمار چاپي رسنۍ فعالیت لري، خو د کلتوري ستونزو، ناامنۍ، مناسب معاش او چاپیریال د نشتوالي له امله په هیڅ یوه رسنۍ کې هم نجونو او میرمنو د ډېر وخت لپاره کار نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمه نړیواله موضوع د امریکا د کورنی امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنۍ سختري زده حمله د غواښ پوړندې خبرداري ورکړي. د وزارت کانګرس پر ودانی د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو بریټ په اشاره ویلي چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو لوري پر دولتي چارواکو د بریټ خطر استه. اسمت سروانور تفصیل راکوي.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر د کورنیو حکومت ضد افراطیانو له لوري بالقوه ګواښ ته په اشاره په ټول هیواد کې د تروریزم په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې د کومې ځانګړې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو په دې اندېښمن دی چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي. د متحدو ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي حاضر دمه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې شایي په راتلونکو اونیو کې هم دوام وکړي. دا خبرداری د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو د بدلولو په خاطر د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغل وروسته په ترنګلي وخت کې ورکول کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې افراطیان شایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو حمله وکړي. په استازو جرګه کې د دیموکرات ګوند میسي سي پی استازي او د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیټې رئیس بینی تامسون وویل د کانګرس پر ودانۍ کورنۍ تروریستي بریټ د خبرداري لا څرګند کړ چې دا ډول خطر به په کلونو زموږ مخ ته دی. د استازو جرګې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړی چې خپل پلویان پر کانګرس پلوسی ته هڅولی وو.
او ال سامسونګ دوه کاله وروسته آیفون هم قاتیدونکو ټلیفونونو ته مخه کړده. د دغه ټلیفونونو ځانګړتیا دا ده چې په یو وخت کې هم موبایل دی او هم ټابلیټ. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
آیفون هم د قاتیدونکو ټلیفون جوړولو ته ملا تړلې او لومړنۍ ورشن یا نسخه یې اسمویلې ده. وروسته لدی چې سامسونګ دا ډول موبایل جوړ کړ، د ډیرو په نظر د کمپنۍ لوی خطر په غاړه واخیست، خو اوس داسې ښکاري چې سامسونګ په ځای کار کړی و. که څه هم د سامسونګ قاتیدونکي ټلیفون تخنیکي ستونزې لرلې او تر ټاکلي وخت په ځنډ بازار ته راووت، خو اوس له دوو کلونو وروسته خلک د سامسونګ له قاتیدونکو ټلیفونونو سره خوشاله دي. قاتیدونکي موبایلونه په حقیقت کې هایبرید محصولات دي، هغه محصولات چې هم د موبایل کارت ترې اخیستل کیږي او هم د ټابلیټ. د بلومبرګ د راپور له مخې په دې ډول ټلیفونونو کې تر ټولو د کوچني حق اندازه 6.1 انچ ده، او اپل په دې موبایل کې له یو شمېر سینسورونو کار اخیستی چې د نورو کارونو ترڅنګ د ګوتې نښه هم پیژني. تر دې دمه په نړۍ کې سامسونګ په قاتیدونکو موبایلونو کې مخکښ دی. د کمپنۍ د ګلکسي فولډ په جوړولو د ملفونونو یا موبایل ټلیفونونو په بازار کې نوی باب پرانست.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د غسي د افغانستان په ټولو شهرونو کې د فم پر 3.15 صفه صف اوازه اوریدلای شي. په کابل کې د مازدیګر 3:30 بجې سه یو ځل بیا د اسدالله لودین څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان لوی درسیز د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي علي شمخاني هغو خبرو ته خبرګون خودلې چې ویلي دي طالبان او دغه ډلې مشران له امریکا سره مبارزه تجمندي. لوی درسیز یاسین زیانند شمخاني له ټویټ سره لیکلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي په توګه د افغانستان د جګړې په اړه ستاسو درک ناسم دی. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انټونی بلینکن ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد به خپل دند ته دوام ورکړي او له طالبانو سره شوې تړون بل سره وارزوي. د رونتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د 1900 امتیازونو په درلودو په فساد د ککړو یا سرعتیا هیوادونو په 155مه پوړی کې دی. دغه سازمان د 2020 کال راپور ښیي چې افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې تیر کال ته په کتو ښه ځای لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بامیانو کې د څه مودې وړاندې بمی چاودنو یو عامل نیولی. دغه ریاست نن په یو خبر پانه کې ویلي چې د عارف حسین په نوم نیول شوی دا کس د طالبانو د ګلاب الدین د ډلې غړی دی. د پاکستان ستر محکمې د وال سټریټ جورنال د خبريال په وژنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استناف غوښتنه رد کړې ده. احمد عمر سعید شیخ چې بریتانیا کې زیږیدلی 2002 کال کې د وال سټریټ جورنال د خبريال دانیل پیرل په وژنه محکوم شو او د مرګ سزا ورته ورکړل شو. اوس د پاکستان ستر محکمې هم شیخ ته براءت ورکړی او د هغه د خوشی کېدو امر یې ورکړی دی. او د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس د جنوري د شپږمې یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریزي خایي دغه یرغل زړور کړی وي.
او سم د سپورت لډګر اورو.
د زیمبابوې د سپورت فدراسیون د دغه هیواد کرکټ لوبډلې ته اجازه ورکړه چې له افغانستان سره د لوبو لپاره اماراتو، پاکستان او یا هم هند ته ولاړه شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له زیمبابوې سره د لوبو لړۍ به په راتلونکي فبروري میاشت کې د افغانستان په کوربتو پیل شي. په دغو سیالیو کې درې د شل اوورونو، درې یو ورځنۍ او دوه ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبې شاملې دي. د اجازه داسې مهر ورکول کیږي چې لا هم په زیمبابوې کې د کورونا له امله ټول ښارونه تړل شوي دي. افغانستان له دې وړاندې له ایرلینډ کرکټ لوبډلې درې ورځنۍ لوبې وګټلې او د سوپر سکس سیالیو په جدول کې یې 1 نمبر ترلاسه کړې. له زیمبابوې سره سیالۍ هم د دې سوپر سکس سیالیو برخه ده چې ګټل یې د افغانستان لپاره خورا مهم دي. د سوپر سکس سیالیو په لړ کې افغانستان کې د نړۍ له بېلابېلو مخکښو لوبډلو سره 24 لوبې لري چې 2023 میلادي کال نړیوال جام ته د تګ لپاره یې لږ تر لږه 44 ګټل ورته اړین دي. د جوجستوی د لوبسارانو سیمینار په کابل کې د ملي اولمپیک کمیټې د رهبرۍ په موجودیت کې پیل شو. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دغه سیمینار د لوبسارانو د لا پوهاوي په موخه د وویشتنو د طلبانو په ګډون دوه ورځې ادامه لري. د 2020 میلادي کال په نیمایي کې په روسیه کې د سوکوهلو نړیوال جام سیالۍ ترسره کیږي. د نړیوالو ورزشي بپاڼو د راپور له مخې د سوکوهنې نړیوال جام سیالۍ د کورونا وایرس د خپراوي له امله ځنډېدلې وې. د سوکوهنې لومړنۍ سیالۍ په 1990 میلادي کال کې ترسره شوې او هر کال دغه سیالۍ په منظم ډول ترسره کیږي.
دوستانو د ژمنې سره سم د دې خبرونه په ورستي او شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه درته لرو. یو د ازادي رادیو یونیسف ګارد پروګرام دی او ورپسې کور کله هم لرو. خو تر هغه دمخه د روزګان ولایت خبر راپور لرو. هغه دا چې په دې ولایت کې یو شمیر مېرمنې چې د رواني جګړې په ترڅ کې د کورنۍ غړي وژل سوي دي پر شکل خو وژغ کوي چې تر هر څه دمخه اور بند وکړي. نور حال په دې راپور کې
کور کې کونډیانی دي تیمان دي د یو ګولې پرمانستي د تودې بخاري پرمانستي دي.
دا و ډیر شکلن ملالی ده. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې اوسي. د رواني جګړې پر مهال میړه او درې زامن وژل سوي دي. ملالی ازادي راډیو ته ویل اوس مهال د ولس کوچنیانو سرپرستی ور په غاړې ده او د ساتنې لپاره اړه سوي دي چې په شار کې خیرات ټول کړي. دی ازادي راډیو تول دروانی جګړی زیان په روزګان ولایت کې تر ټولو زیات شوز تر رسیدلې دي. ځکه د دې په خبره کله چې یوه ښځه کونډه سي، نه یوازې د نارینه خپلوانو لخوا له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي، بلکې په ورته وخت کې له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ کیږي. په دغه ولایت کې ډیری کونډې ښځې وایي دوی لوستې نه دي او نه یې هم حرفوي زده کړې کړي چې کارونه وموندلی سي، او اوس اړ دي چې خیرات ټول کړي. دوی غواړي په هیواد کې ژر تر ژره وربند وسي چې نور ښځې دوی ته له ورته برخلیک سره مخامخ نه سي. ملالی ازادي راډیو ته داسې وویل:
کور کې مې کونډیانې دي چې مان دي، د یوې ګولۍ فرمان استي، د تودې بخاري فرمان چې د یوې ګولې ډوډۍ فرمان استي، یو ګولا ډوډۍ مینه د پخ کړې په داوه سر بیره مرسوله غواړي چې سوله وسی، او جنگ نور بالا نه کوي، قرار وسی جو نور جنگ دی بالا نه کوي.
اورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډېرې شزی له ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ دي او زده کړې او کار ته لاسرسی نه لري. د اورزګان ولایت د شوزو چارو د ریاست د معلوماتو لمخي شاوخاتنی وسلنه میرمنې نالوسی دي چې ډېرې کندې شوزې له اقتصادي بحران سره لاس او گریوان دي، او د ځان او خپل کوچنیانو د ساتنې لپاره یو ځنی لار ورته خیرات ټولول
دي. دا مور کړی دي، ماشومان مو خور وزار دي، لڅپشي وسر تور سرونه راته ګرځي.
د جیرشکله نروبینا د ترنکوټ یو بل وسیدونکې ده. په روانه جګړه کې د کورنۍ درې غړي وژل سوي دي. د ازادي راډیو ته ویل چې رواني جګړې نه یوازې دا بې برخلیک پرېشي، بلکې د کوچنیانو ژوند هم خراب سوي دي. روبینا دغه راز په قطر کې د افغان دولت له مذاکراتي ټیم غواړي چې طالبانو ته د اورزګانی شوزو درد بیان کړي او هغوی د کانی کړي چې د شوزو حقوقو ته ژمن سي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
کښنی ماشومان مو بیا سبقو بیا مدرسو بیا مکتبو پاتې دي. زموږ اول خواهش دا دی چې سوله وسي، دا ورور وژنه بس، شهیدان مو ورکړی دي، ماشومان مو څو در څو به زموږ افغانان دی په وینو کې لمبیږي. په قطر کې د ښځو حقوق دي نه پکښې ورکوي، موږ ته سوله دي راسي، هم دي طالبان داسې نه کوي. طالب څوک دی؟ عسکر څوک دی؟ د یوه مور پلار اولاده دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره هڅې دوام لري، د دې هیواد خلک د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته سترګې په لاره دي. په همدې لړۍ کې افغان میرمنې هم له طالبانو سره د سولې د احتمالي توافق په صورت کې اندېښمنې هم دي، او ویره لري چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نه سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ مخکې د همدې موضوع په اړه په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقوقو ته درناوی لري، چې په هغه کې د ښځو د تعلیم او کار حق خوندي دي، او تفصیل به یې د دیني علماو د سپارښتنې پر اساس د سولې په مذاکراتو کې وړاندې سي. له 1994 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان